السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کیم او اوریدونکو په دې غړی کې به تاسو د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا د پاکستان د ځن نور برخو د افغانستان په اړه ریپورټونه واوري او د دې ترڅنګ 19 پروګرامونه سروي او جمهوریت هم د خبرونې برخه ده. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اوري چې د همکار اسرار الله مومن یې درته وړاندې کوي.
چارواکي وایي چې د محرم له 15 منیټې څخه به کوربه ایجنسۍ ته د عام ولس پر تګ راتګ بندیز وي. چارواکي وایي وسلوالو د پاکستان امنیتي ځواک یو لوړ پوړی چارواکی لیفټیننټ ارسلان عالم وژلی دی او نن په پاکستان کې پښتانه د خپل کلتور ورځ مانځي. بلخوا په کوټه کې د پښتو نړیوال کانفرنس اهم نن وروستۍ ورځ ده. او زه خبرونه تفصیل چارواکي وایي چې د محرم له 15 منیټې څخه به کوربه ایجنسۍ ته د عام ولس پر تګ راتګ بندیز یو له پړچنار څخه وتونکي ټولې لارې به تړل کیږي. د پړچنار تحصیلدار زهر یونس بیگانه وخت مشالې ډوته ویل چې دا ګمونه یې د محرم د میاشتې په مناسبت د امنیت ټینګ ساتلو لپاره پورته کړي دي. نوموړی وایي د محرم پر مهال په ښار کې د امام باړو جلوسونو د امنیت ساتنې لپاره امنیتي سرتیری ځای پر ځای کړل شوي دي. زیرونس زیاتوي چې افغانستان ته د تلونکو ټولو لارو د مکمل تړلو پریکړه اهم شوې او کېدای شي چې د محرم پر اتمه نهمه او لسمه نیټه په پړچنار کې د موبایل ټلیفون شبکې اهم بندې کړل شي. کورم ایجنسۍ کې سږکال هم بمی چاودنو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولي. چارواکي وایي وسلوالو د پاکستان امنیتي ځواک یو لوړ پوړی چارواکی لیفټیننټ ارسلان عالم وژلی دی. د خبر ایجنسۍ انتظامی چارواکو مشالې ډوته ویل چې نن غرمه د تیرا په راجګل کې وسلوالو د پاکستان امنیتي ځواکونو په یو پوستا برید وکړ چې په نتیجه کې یې یاد چارواکی وژل شو. دوی ادعا کوي چې په ځوابي کاروایي کې یې درې وسلوال وژلي دي. د پاکستان پوځي چارواکي تور پورې کوي چې وسلوالو دغه برید د افغانستان له خاورې کړی خو افغان حکومت پر دې اړه څه نه دی ویلي. د سپتمبر په 15 هم د پاکستان امنیتي چارواکو ویلي وو چې د افغانستان له خاورې د دوی پر سرحدي ځواکونو برید کې د پاکستان اته سرتیری او یو ځایي ماشوم جوبل شوی وو. خو افغان چارواکو ویلي وو چې دغه برید دوی پورې تړاو نه لري. په خبر پښتونخوا کې د ډینګي ناروغۍ له وجې د مړو شمېر 1.5 ته رسېدلی او په نورو لسګونو کسانو کې د ډینګي بیماری پخلی شوی. د خبر پښتونخوا سیاست څانګې لخوا مشال ډوته د ترلاسه شوو شمېرو تر مخه پرون د ډینګي یوه بله ناروغه چې د پېښور یوه 18 کلن ښځه وه مړه شوې. د سیاست څانګه زیاتوي پرون د 1543 کسانو معاینه وشوه چې پکې په 250 کسانو کې د ډینګي بیماری موندل شوې خو یوازې 40 کسان په هسپتالونو کې داخل کړل شوي دي. بلخوا د زیارت په ورځ د پېښور تعقال سیمې د ډینګي مخنیوي جرګې غړو مشالې ډوته ویل که حکومت د سیاحت په ټولو مرکزونو کې د ډینګي مخنیوي څانګې جوړې نه کړي نو په احتجاج به لاس پورې کړي. نن په پاکستان کې پښتانه د خپل کلتور ورځ مانځي. بلخوا په کوټه کې د پښتو نړیوال کانفرنس اهم نن وروستۍ ورځ ده. په پېښور، کوټه، کراچۍ او د پاکستان په زرو نورو برخو کې میشته پښتانه د خپلو کلتوري لباسونو په اغوستو، ګډاګانو او نور مختلفو لارو خپله د کلتور ورځ مانځي. بلخوا په کوټه کې د پښتو اکیډمۍ له لورې د جوړ شوي پښتو درې ورځني نړیوال سیمینار په وروستۍ ورځ د موسیقۍ پروګرام جوړ شوی. په دې نړیوال سیمینار کې په امریکا کې د 1 ستمبر له ترګرو بریدونو وروسته د پښتو ژبې، ادب او کلتور بر فکري او تخلیقي یون بحثونه کیږي. هم په دې سیمینار کې 2 کاله مخکې د یو قرارداد د لارې پریکړه وشوه چې هر کال به په 28 ستمبر د پښتون کلتور ورځ لمانځل کیږي. مشال ډوته غوښتي د افغانستان جمهوریت ریاست د پاکستان د وزیر اعظم وروستۍ سرګندونو په غبرګون وایي افغانستان یو خپلواک هیواد دی او خپل اړیکې د ملي ګټو پر بنسټ پالي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینهپال نن په دې اړه مشال ډوته ویل
افغانستان یو مستقل هیواد دی او له هر هیواد سره اړیکې د خپلو ملي ګټو پر اساس باندې پالي او د یو هیواد سره زموږ اړیکې د بل هیواد په زیان نه دي. په موږ او هند مشترک هدف چې هغه د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې دی دا لرو.
د برسال کې دا چې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خان عباسی په دې وروستیو کې د خپل سیال هیواد هندوستان اړیکې له افغانستان سره له زغمه وتلې بللې وي. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د پچیراګام ولسوالۍ تورې بوړي سیمې ته نږدې یو کوسټر موټر له لوړ ځای څخه پرېوتی چې پکې لسګونه کسانو ته مرګ جوب لاوړېدلی. د ولایت ویان د تولاخو یڼین المشر ورته وویل چې په دې پیښه کې څلور ماشومان مړه او څلور دېرش تنه نور چې مېرمنې او ماشومان هم پکې دي زخمیان شوي دي. نوموړی وایي دغه خلک نن د کوژدنې په مراسمو کې روان وو چې له ډرایور نه موټر بې کنټروله شو او لاندې پرېوتو. د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله به روانه اونۍ د هند له وزیر اعظم نریندر مودي او یو شمېر هندي سوداګرو سره د کتنې لپاره نوې ډیلي ته ولاړ شي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جل فیصل بیګا مشالډو ته وویل چې ښاغلي عبدالله د چهارشنبه په ورځ هند ته روانېږي. فیصل زیاته کړه چې په دې سفر کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمېر تفاهم لیکونه هم لاسلیک شي. هغه د تفاهم لیکونو د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. د کرګزستان چارواکي وایي دوی د یو داسې سخت دریځې ډلې د غړو لخوا چې پر فعالیت یې بندیز لګېدلې د یو ترهګریز برید منصوبه شنډه کړې ده. د کرګزستان د کونو چارو وزارت د جمعې په ورځ په خبر پاڼه کې ویلي مشکوک کسانو غوښتل چې د دې هیواد د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ترهګر برید ترسره کړي. د کونو چارو وزارت وایي پولیسو او استخباراتي ادارو په دې وروستیو کې په شمالي ولایت چوکې کې څو چپې وهلي دي چیرې چې وسلې د ترهګرو پاڼې او هغه وسایل چې په چاودېدونکو موادو کې کاریږي نیولي دي. د تر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه هم د اسرار علم مومن نه اورېدل. اورېدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمون په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم اورېدلی شي. په روانه خبرونه کې باورې پکرمه کې د محرم پروازو کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي دي. د پاکستان حکومت وایي په ډیرو لنډو ورځو کې به د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په عملي کېدو کار پیل شي. یو کارپوه وایي حکومت باید د اف سی آر متبادل نظام ولري.
یالو جوډیشری نتورک نشته دوی به یقیناً د پولیټیکل ایجنټ او د اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ یا اډیشنل ډیپټي کمشنر او ډیپټي کمشنر ته ول شي دي دوی به شاید په دغه باندې کار چلوي.
په شمالي وزیرستان کې د سبزو تاجران وایي د ملک د نورو برخو په سیر په میرام شاه کې هم سرکاري منډي غواړي.
دا یو نیم کول نه میژه تقریبا لاس پنځه لس ورځې جرګې د پولیټیکل انتظامیا سره کړې دي. سبزی منډي غوښتنه میژه نه کړې دي خو تر اوسه پر میشته سبزی منډي په میران شاشه ملاو نشوه.
او نیس پروګرام سروې کې بعد خزو د حقونو مبارزې ظریفه غفاری خبرې واره.
ز یو میرمنه د میرمنو د حقونو لپاره کار کوم او یم یو بنسټ می جوړ کړی نو ځینې میرمنې هم چې شدي شدید تم دي خو داسې میرمنې ژوند زوینم چې هغوی هم زما نه ملاتړ نه کوي.
د نو رپورټونو تر څنګ اونیس پروګرام جمهوریتم د خپرونې برخه ده له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورسو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. چارواکي وایي د نورو قبایلي سیمو په ګډون یې په کرمه کې هم د محرم پروازو شپو کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره ځانګړي تدابیر نیولي دي او سیمې ته یې نور امنیتي سرتیري هم لېږلي دي. د چارواکو په وینا د محرم پروازو کې به د پاکستان او افغانستان پوله هم تړلې پرته وي او موبایل سرویس به هم معطل وي. تفصیل د طارق اورگزی په ریپورت کې اورو.
د کورمې پولیټیکل انتظامیه وایي په پړه چینار کې د محرم الحرام پر مهال امنیت ټینګ ساتلو لپاره ځانګړي انتظامات د اخستو فیصله کړې ده. انتظامیه تر مخه تر پنځم محرم وروسته له پړه چینار خارا وتونکي ټولې لارې به وتړل شي او هلته به د عام ولس پتاګ بندیز وي. د پړه چینار تحصیلدار زیدونس مشال لډیو ته وایي په ښار کې امنیتي سرتیري د امام باړو او جلوسونو حفاظت لپاره په پوره ډول چمتو دي او چې څومره هم سرکاري اهلکاران دي په دغو ورځو کې د هغوی چوټیانې د منسوخ کېدو پرېکړه شوې ده. تحصیلدار وایي په ښار کې د زیارت پورز د لږ وخت لپاره کرفیو لګول شوی و چې مقصد دی هلته د سیکورټي انتظاماتو جاج اخستل وو.
ریډی افیکټیویټیز یا ویژن د یو ریهرسل باندې کوي زیدون
زیاتوی په پړه چنار کې د محرم الحرام پر مهال ممکنه د ترهګرۍ خطر ده، نو پاک افغان پوله د هر قسمه تګ راتګ لپاره د بندولو فیصله هم کړې ده. انتظامی چارواکي په خبره دغه پوله چې بل طرف ته خوست، پکتیا او نورې سیمې دي، نه هم او پلسم محرم به بندوي. تحصیلدار زیدون دا هم وایي په ښار کې به ممکنه اتم، نه هم او پلسم محرم د موبایل سرویس هم بندولی شي. د کونجلیزو حاجی ګلالي چې د شیعګانو مقامي تنظیم د انجمن حسینیا یو مشر دی، مشال رډیو ته وایي د محرم پر مهال له سیکورټي اقداماتو دوی مطمئن دي او زیاتوي چې په سیمه کې د ترهګرۍ خطر شته، نو باید موږ ټول د دې مخنیوي لپاره له حکومت سره مرسته وکړو.
1300 کسان خپل انتظامیه والا لګولي دي، کوم پوځ او ملیشیا والا دي هغه خپل سیکورټي لګولي دي، او تکي ته چا مشکوک سړی والی دو هغه ته اطلاع کوای شي، او مرکزی ممبر ګوتیا کوای شي، او غویا سکیورټی اهل کار خپل نمبر یو سکیورټی دی غوی تا کوای شي.
محرم الحرام هر کال په اسلامي نړۍ کې پاګیدل سره لمنځل کیږي. طارق کورکزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان مرکزی حکومت د قومي اسمبلی وروسته د سینټ څخه هم د انتخاباتي اصلاحاتو بل منصور کړي، خو اپوزیشن ګوندونه وایي چې په بل کې یو داسې شیک هم شامل کړل شوی دی چې تر لاندې پخواني وزیر اعظم نواز شریف لپاره د خپل ګوند د صدر جوړېدو لاره هواره شوه. د یادونې ده چې پخواني پوځي مشر پرویز مشرف په دوري حکومت کې پولیټیکل پارټي آرډر 2002 کې دا په واضح توګه ویل شوی و چې یو تن د پارټي مشر تراغ نشي جوړې دي تر څو چې هغه د قومي اسمبلی غړي جوړېدو اهلیت ونه لري. خو د سینټ لخوا د منظوري وروسته د پولیټیکل پارټي آرډر 2002 دا شیک اوس غیر موثره شوی دی. تفصیل د احمد الله په ریپورت کې.
د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر احمد حسن مشال ریډیو ته وویل چې د انتخابي اصلاحاتو بل په شق نمبر 203 کې ویل شوی چې یو تن چې سرکاري ملازم نه وي هغه نه صرف په یو سیاسي ګوند کې شاملېدلی شي بلکې صدر یې هم جوړېدلی شي. او د بل په شق کې دا نه دی ویل شوی چې د عدالتونو لخوا نااهله ګرځولی شوی تن د یوې پارټۍ مشر نشي جوړېدلی. د نوموړي وینا وه چې په سینټ کې د مخالفو ګوندونو مشر سینیټر اعتزاز احسن د شق کې بدلون لپاره ایوان ته ترمیم وړاندې کړو چې پکې ویل شوی وو چې هر هغه تن چې عدالت نا اهله ګرځولی وي هغه د یو ګوند مشر ونه ټاکل شي. او پیپلز پارټۍ په شمول ځنې نورو ګوندونو د بل دغه شق په مخالفت کې وټونه واچول، خو حکومت د 30 په مقابله کې په 30 وټونو سره د بل دغه ماده منظوره کړه.
یو کس عدالت نا اهل وګرځي نو داغه څه اخلاقي حق کیږي؟ داغه پارټۍ والا ته دا مطلب دی چې دې پارټۍ کې دننه دومره پوره خلکو کمې دي چې دا پارټۍ هم د دې کس نه بغیر نه چلیږي. دا خونه شو اپوزیشن چکل بالکل یونائیٹڈ دی په هغه شکل کې اکثریت غالب ده. حکومت هم خپل کوششونه وکړه، هغه ممبرانو او هغه پارټو حمایت حاصل کو کوم چې د دې بل د مرستې په ذریعه باندې نور خپل مسائل حل کول غواړي.
د ذکر دا چې پخوانی فوزی مشر پرویز مشرف په دوري حکومت کې پولیټیکل پارټي آرډر 2002 کې دا په واضح توګه ویلې شوی وو چې یو تن د پارټۍ مشر تر هغه نشي جوړېدلی تر څو چې هغه د قومي اسمبلی غړي جوړېدو اهلیت ونه لري. خو د سینټ لخوا د منظورۍ وروستو د پولیټیکل پارټي آرډر 2002 دا شق وس غیر موثره شو. د سینټ لخوا د بل منظوري وروستو د پاکستان مسلم لیگ نون پارلماني استازي او د ریلوي وفاقي وزیر خواجه سعد رفیق په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي چې د قانون سازي مکملي دو وروستو نواز شریف به د ګوند صدر وي. د سینټ لخوا منظور شوی بل ته قانوني کارپوهان په کم نظر ګوري. د سپریم کورټ بار اسوسییشن په خوانې صدر قاضي انور وایي چې د پارلمان کار قانون سازي کول او د عدالتونو کار په دغه قانون عمل درآمد کول دي.
سپریم کورٹ فیصلے کا قانون جان دے کئی کم پاغلت باندھے ہوئی قانون سازی کو دے پارلیمنٹ کا دے اجازت کا قانون باندھے عمل درآمد ہوگی. وہ دے کے بنیادی خبر زیادہ کہ قانون تک قوم پر مفاد کی بجوئے گی کہ یوکس پر مفاد کی. قانون سازی یوکس سے پارنے سے پکار، قانون سازی قوم مفاد کی پکار. کیا کا چیلنج کو نو کہ دیش اجازت نہ بدلے دا مخبوق ہوئی سیدا قانون سازی کم ادب ہوئے ٹھیک ٹھیک کا غلط ہے.
د انتخابی اصلاحاتو دا بل له قومي اسمبلی څخه هغه وخت پاس کړی شوی وو کله چې نواز شریف د ملک وزیر اعظم وو. خو د سپریم کورټ لخوا نواز شریف نا اهله کول وروستو مخالفو ګوندونو د بل په شق 203 کې ترمیم غوښتنه وکړه. په بل کې د سینټ لخوا د ځنې نورو ترمیمونو له وجې دا به یو واری بیا منظورۍ لپاره قومي اسمبلی او صدر ته لاسلیک لپاره لیږلې کیږي، د کم وروستو چې باور ته د قانون درجه ترلاسه شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان سپریم کورٹ ویلی دی چې د خیبر پختونخوا په بلدیاتی یا مقامی حکومتونو کې یو شمیر تیروتنې دي او د انتخاباتو په سر کولو کې صوبایي حکومت د دې قانون جاج نه دی اغسته. دا چې په دې کې څه غلطۍ دي د سرا زهیر په رپورټ کې تفصیل اورو.
اسلام آباد کې د جمعې پر ورځ د پارټي پالیسي خلاف ورزي کولو باندې د لکی مروت سره تعلق لرونکي د جمعیت العلماء اسلام فی او تحریک انصاف د لرکل شو بلدیاتی نمائندگانو په اپیلونو باندې د اوریدنې په وخت سپریم کورٹ جسټس میا ثاقب نثار په مشرې فل بینچ خپل فیصله محفوظ کړه. په دې موخه جسټس میا ثاقب نثار وویل چې د خیبر پختونخوا د مقامی حکومتونو قانون له غلطیو ډک پروت دی او ښکاري داسې چې پتا دی کې له یو ځای راغستې او بل ځای کې خو دی او چا هم په تفصیل سره د دې قانون جاج نه دی اغستې. مشال ریډیو چې په پنځو لرکل شو کونسلرانو کې د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې کونسلر مولانا اظهر علی نه وپوښتل نو هغه وویل چې د دې بلدیاتی اوټونو په مینځ کې د پارټۍ پالیسۍ لړکی ترمیم شوی و په کومه چې سپریم کورټ هم اندېښنې وښودلې.
په 24 اگست باندې بیا بلدیاتی چې کوم ایکس ته پاره کې ترمیم وکړو او ترمیم کې دا یو دفعه شامل کړل چې کچا د پارټي ډیسپلن خلاف ورزي وکړه نو دای به ډیسیټ کیږي. نو سپریم کورټ په دې باندې دغه استفسار وکړه چې قانون د الیکشن دا پروسیکیوټر په کار ده، یعنی دا 30 مئی باندې چې کوم اولنه الیکشن کې د داغه اناونسمنت سره دا قانون تصویب په کار و. یو مرحله په 30 مئی تا مکمل کړه او په 30 اگست کې بل مرحله هم دغه الیکشن روانه ده. امندمنت په کې وکړو نو دا امندمنت د تا د الیکشن رولز خلاف ده.
یو بل کونسلر علی ګل خان ویل چې د دوی ګوند له اوټونو بایکاټ کړي وو نو دوی په دغه موخه پاکستان پیپلز پارټي ته اوټونو ورکړل په کومه چې دوی 15 کونسلران له خپل چوکو لري کړل.
کله الیکشن کې دلا بیا دوه بایکاټ وکړل دغه پورې موږ ته نه وربلې ویلو نه اخبار چرالو نه په ریټن چرکه چې وايي موږ دغه دغه کسان نامینیټ کړه دغه ته تاسو ووټ ورکړو. څنګه نه بعد د کله الیکشن ور بازار کې سګست دا دوه بایکاټ وکړه موږ بیا پیپل هغه ورته ووټ ورکړو چې پکې یو واټه 15 کسانو یا ور سره هغه وکړیاتو اصل ور موږ څنګه نه بعد بیا دوه موږ باندې الیکشن کمیشن ته لاړو.
مشال ریډیو چې په دې حق له د خیبر پختونخوا د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله نو پختل نو د نوموړي وینا وا
جات اوپر مکران د پیسې چې د پیسو د کیسري کړی دي څه څنګه پیسې راغله نو زه بیا ولی څه ویل نه شم. البته دا چې موږ جایزالو قانوني دغه سره سپریم کورټ سره انسټرکشن دی پاره باندې عمل کوو ان شاء الله.
په لریکل شو ضلعي کونسلرانو کې د لکی مروت محمد افتاب مولانا اظهر علی علی گل خان خالد رضا خان او اقلیتی غړی پترس مسی شامل وو. سیرات زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د پاکستان د سرحدونو قبایلی چارو وزارت وایي په ډیرو لنډو ورځو کې به د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په عملي کېدو کار پیل شي، خو د قانون پوهانو په وینا دا کار داسې اسانم نه دی لکه څنګه چې ښکاري. د دوی په وینا حکومت باید د اف سی آر متبادل نظام ولري او بیا هغه له میانسه یوسي. پریوال کاکړ په دې اړه نور حال راکوي.
د پاکستان د سفرانو وزیر عبدالقادر بلوچ د پنجشنبې په ورځ قومي اسمبلی ته په وینا کې ویل چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو پر عملي کولو به په لسو ورځو کې کار پیل سي. عبدالقادر بلوچ زیاته کړه چې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي شایي له امریکا تر ستنېدو سمدستي وروسته په دې اړه ولس ته ځانګړې وینا وکړي. له قبایلي سیمې خیبر سره اړه لرونکی قانون پوه لطیف اپریدی وایي حکومت که اف سی آر ختموي نو به د هغه متبادل خامخا جوړوي.
نیٹورک ورسره نشته د ججانو جوډیشلی نیٹورک نشته نو دوی به یقینا د پولیټیکل ایجنټ او د اسوسیشن پولیټیکل ایجنټ چې بغل اډیشنل ډیپټي کمشنر او ډیپټي کمشنر به تول کېږي نو دوی به شاید په دغې باندې کار چلوي. د تحصیل په لیول به لکه یو جوډیشل مجسټریټ به ورتي کي
د پاکستان پخوانی لوی څارنوال یا اټارنی جنرل قاضی انور مشال رډی ته وویل حکومت چې اف سی آر ختموي نو خامخا به یې وار له مخه ورته بل نظام جوړ کړی وي. ده وویل که داسې ونه کړي نو به هلته یو نظامي تشه رامنځته سي.
متبادل انتظام بس کری بھی ایف سی آر ختم کی اور متبادل نظام نے بھی سبق پیدا کی
قانون پوه لطیف افریدی وویل که حکومت چیرې په قبایلي سیمو کې له نور پاکستان بیل څه ځانګړي قوانین عملي کړل، نو د ده په وینا دوی به پر ضد عدالت ته ولاړ سي. د قبایلي سیمو د اصلاحاتو پر موضوع د قبایلي سیمو مشران او د ملک ګوندونه پر دو برخو ویشل سوي دي. یوه غاړه وایي قبایلي سیمې دي په خیبر پښتونخوا کې شامل سي، او بله غاړه وایي د قبایلي سیمو د راتلونکي په اړه تر هر ډول پریکړه وړاندې باید د دې سیمو له ولس څخه تپوس وسي چې هغوی څه غواړي.
دا بوریوال کاکړ د بشري حقوقو لپاره کارکونکو سازمانونو رپورت خپور کړی چې په نړۍ کې تر 30 میلیونه زیات کسان د غلامۍ ژوند تیروي. په رپورت کې ویل شوی دی چې د دې کسانو اکثریت ښځې او جنکې دي چې په زوره د مشقت کار ورنغستل کیږي او یا هم په زوره نور ته واده کیږي. پاکستان هم یو له داسې هوادونو څخه دی چېرته چې اوس هم ګڼ کسان غلامان جوړ کړل شوي دي. احمد شاه اعظمي په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د کارګرو نړیوال ادارې د واک فری فاونډیشن په نامه د بشري حقوقو د استرالیا میشت سازمان او د کډوالو له نړیوال ادارې سره په ګډه په خپل تازه خپاره کړي راپور کې ویلي چې په 2018 کال کې په نړۍ کې 23.3 میلیونه کسان غلامان جوړ کړل سي ول. په دې کې له 23.9 میلیونه کسانو په جبري توګه د مزدوري کار اخیستل کیږي او 15.4 میلیونه کسان د خپلې خوښې پرته په زور واده سوي دي. د راپور له مخې په هرو څلورو غلامانو کې درې ښځې او انجونې دي او په هرو څلورو کې بیا یو یې ماشوم دی. راپور زیاتوي دا کسان د پور پرې کولو لپاره ګرو کړل سوي، په زور د مزدوري کار ورڅخه اخیستل سوي، د جنسي غلامانو په توګه د کار کولو لپاره قاچاق سوي، په زور واده سوي او ځینې وخت بیا په غلامۍ کې پیدا سوي دي. راپور لیکي په نړۍ کې د انساني غلامۍ دود تر ټولو زیات د افریقا او آسیا په لویو اوچ کې دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمی کمیسون مرستیال مشر کامران عارف وای په پا پاکستان کې هم په نوي طرز د ګرځول سوو غلامانو شمیر له 2 میلیونه څخه تر 3 میلیونه پورې یادېږي.
پاکستان کې چې تر څو پورې فورس لیبر دی یا چې کوم تا ډیٹ بونډیج وای یا ماډرن فارم اف لیبری دا چې کوم مختلف قسمونه دي، دا زموږ چې د بتخشت د خښتو به غیر په هیڅ مشته او بل چې ترانسفر سره په سیند کې په اګریکلچر سیکټر کې
دا چې د نوی طرز د دې ډول غلامۍ لاملونه څه دي. په پېښور کې د ماشومانو او ښځو د حقونو لپاره کارکونکي پلوشا عباس وایي چې جاګیردارانه نظام، بېوزلي او ناپوهي د دې مهم لاملونه دي.
جاګیردارانه نظام د پاکستان کې فیوډل سیستم تر څنګه موږ د ټولو ناراضه وي خدای را بل غربت ډیر زیات دی، خلکو کې شعور نشته، غریب پلاس هغه پلاس چې د تا دولت دولت بچري د دې وجنه دا فرایل لیبر دا فورس لیبر یا سلیوري غلام ګاڼه ماشومان خلک خپل پرې پټو کې د خښتو پیټو کالو داتو کار ماشومان تر کار کوي.
د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسون مرستیال مشر کامران عارف وایي چې د دوی پرغښتنه په 1992 کال کې د پاکستان حکومت د ګروسو مزدورانو پاک لیو قانون منظور کړ او عدالتونو په دې اړه مثبت پریکړې هم کړې دي، خو اوس هم په لکونو خلک د غلامۍ ژوند تیروي.
دومره لوی مسلې چې کمی دي اوس د 10 لک کسان دي، دا د یو ان جی او د وسکار نه دا د حکومت توجه ورکول پکار دي. ډېر سیول سوسایټي ادارې دي چې کوم دې باندې کار کوي، خو مسله دا او مسله مال خلاصيږي چې کله حکومت دې باندې غور شروع کی او په دې باندې سنجیدګی سره کار شروع.
پلوشا عباس هم ورته نظر لري او وایي چې په پاکستان کې د ماشومانو، ښځو او جبري مزدورانو په اړه قوانین جوړ سوي خو پر هغوی عمل نه کیږي. د نوي طرز غلامۍ په اړه دا راپور په داسې حال کې خپور سوی چې تر دې وړاندې هم د بشري حقوقو یو شمیر نړیوالو سازمانونو په پاکستان کې د بشري حقوقو د حالت په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د شمالي وزیرستان د سبزو میوه تاجران وای د ملک د نورو برخو په سیر په میرامشاه کې هم سرکاري منډي غواړي چې د افغانستان سره خپل د فروټ او سبزو تجارت ته وده ورکړي. پی وای د پوځي عملیاتو په ترڅ کې میرامشاه منډي ړنګ شوې ده او کاروبارونه یې بند پراته دي. تفصیل د عمر دراز وزیر په ریپورت کې اورو.
ملګل نایم وای سرکاري منډي د ټولو تاجرانو او د سیمې ولس غوښتنه ده چې تما کړی انتظامیه باید زر بنیاد کې دي.
د شمالي وزیرستان د عوامې یو لوی خواهش ته زکات د دغه سره د عوامې روزګار تړلای دی. د فروټ منډي په میرانشاه شي جوړه شي زکات د او سنټرل ایشیا ته د میز افغانستان ته د میز فروټ تی د ملک او د افغانستان نه او مستر درې می د میز ملک ته مختلف فروټ نو پداشه فروټ کمیشن ایجنټ ور سره د ترانسپورټرونو مزدورون د ډېر خلک مختلف د روزګار ذریعہ پېښې جوړې دي.
د سبزو او فروټو بین المللي تاجر عبدالله خان وای دوی شخصي منډي کې کاروبار لا تیار نه دي او د پخوا پشان سرکاري منډي غواړي.
د یو یو نیم کول نه میژ تقریبا لاس پنځلس ورځې جرګې د پولیټیکل انتظامیا سره کړې دي. سبزی منډي غوښتنه میژ ونا کړې دي خو تر اوسه پر میشته سبزی منډي په میرانشاه شه ملاو نشوه. یس میشت کې ما دوکانه داس خبره وروي چې یا پرایویټ منډي چاته یو ټکا دور تا ورکوي. میش کو می وو پرایویټ منډي تلل ته تیار نه یو نه درې می او مهرباني دا وشي سبزی منډي د میژ حق ته میشته خپل سبزی منډي ملاو شي.
فضل رحمان وای کاروبارونه تړل شوی که دولت ورلزر سرکاری منډی جوړ کړي نو کاروبار باید بحال شي.
ډېر قرضه وړي خلک میز نه قرضه وړي میش په حال کې دی. افغانستان خلک میش سره خو رابطه کوي میش کاروبار نشته غونډ بیروزګاری.
کلام چې په دې اړه د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی چارواکو سره تماس ونیو نو دوی وویل چې د سرکاری منډی لپاره میرانشاه بایپاس باندې ځای خوښ شوی چې نقشه یې هم تیاره کړې او د ځمکې مالکانانو دغه منډۍ لپاره ځمکه دولت ته وړیا ورکړې. دوی وویل زربا په سرکاري منډۍ کار پیل شي چې تجارت ته به وده میلاو شي. د یادونې ده چې عملیاتو وړاندې شمالي وزیرستان میرانشاه بازار کې دننه لویه سرکاري منډۍ وه چې پکې به د افغانستان او پاکستان تاجرانو کاروبار کولو او دغه منډۍ نه به دواړو ملکونو تاجرانو یو بل ته مالونه لیږدول. خو عملیاتو کې دغه منډۍ له منځه لاړه او اوس د انتظامیه په وینا د بازار نه بهر بایپاس سړک باندې به په نوې نقشه سره منډۍ جوړیږي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پاکستان حکومت د امنیت په خاطر په پاک افغان پوله د خلکو تګ راتګ لپاره سفری اسناد لازمی کړی دي. د مومندو هغه خلک چې په افغانستان کې پاتې شوي وای د سفری اسنادو نه لرلو له وجې پاکستان ته نشي داخله دي. دا خلک غوښتنه کوي چې حکومت دې په خوګاخلو کې یو لار پرانسي. تفصیل د شانواز ترکزی ناورو.
د خوګا خیلو بر محمود جنسی ولسوای چې د هغوی سره پاکستانی شناختی کارډونه شته. ماشومان سره د سرکار لخوا ورکړل شوی فارمونه چې ورته فارم بی ویل شي هم شته خو په افغانستان کې پاکستانی پاسپورت جوړېدای شي نه. وړې د پاکستان حکومت په تورخم دی غاړې نه پرېږدي چې راشي او خپل پاسپورت جوړ کړي. شیر علی د ګټو کلی خوګا خیلو بر محمود جنسی اوسیدونکي دی او د هغه پلار او د کورنۍ نور غړي پورې غاړه پاتې شوی.
پلار هم دی، ورور هم دی، ورېرون هم دی او بس پاسپورتونه سره نشته دی او ما جوړ کړی دی او نه را پرېږدي. غلام نبی شپې تو اته 50 کال وای کارټونه سره شته دی په کارټیم نه راپری دی پاسپورت غواړي. دا تقریبا د درې سالور مې شته وشولې چې تللی دی دی خوانه می دی واپس نه راپری دی.
شاکر الله د لکړی اوسیدونکو او د هغه ورندار چې پورې غاړه یو مړی لتلی و پاتې شوی. ماشومان به خبر کې پاتې دي او دی وای چې یو کالو شو مور د بچونه جدا ده.
بچی نیم سدلته دی او دوا الگ یو الگ او جنې دلته دی یو دونونه ور سره دلته دی او ساغه ماشومان ډیر تکلیف کې دي او جاړي نو اس موږ ډیر مشکلات دي.
داوود خان وای چې د هغه هم سلور ورورونه پورې غاړه یو خادای لتلی خو لا هم کورته نه دی راغلی.
رابطه کېږي خو هغه غریبان وای اوس لکه مارم دی مارم نه بعد به بیا څه طریقه جوړو.
کپتان خان د لسو کالو زوی او د وو کالو لور پورې غړ خپلوانو کره تللی. دوه کاله پس د دې تیر شوي لوی اختر نه وروسته خپل کور ته په تورخم راوغتل. نو دی وای چې په دوه کاله کې یې بچي ډېر کړېدلی او کمزوري شوي هم وو.
کور والا چې دومره ذهنیت بیماری چې سات کې به ماته چې زه به ماښام د شیو کار نه ستړی لاړو نو ماته به ویل څنګه چې لازم ماشومان رساله دې اوسه نه دي. نو بدې کې ما باندې دا دوه کاله تیر شو. هلته ما مګانو کرو ما غو کرا غوسېدو مور پلار دلته نو خمخر سړی د خپل ځان سره سوچ چې بچي یو ځای کې پلار مور بل ځای کې نو خمخر ټینشن
د خوګا خیلو د قبیلې مشر ملک رحمان بازی زیاتره وختونه داسې خلکو سره تورخم تزي چې ګنې د هغه تنانو د واپس راتګ لپاره لاره برابره کړي. خو دی وایي چې حکومتي ادارې بې له پاسپورټه هیڅوک د تورخمه نه را اړوي. دی وایي چې د پاکستان خپل اوسیدونکي په پاکستان بند شوي او دا فیصله ورته ډېره عجیبه ښکاري.
کم از کم 4000 نه برابره کسان چې هغې کې زنانه هم شته، په هغې کې ماشومان هم شته، په هغې کې سپینګیر هم شته. کم از کم 400-500 خلک مونږ په چمن راواړول. پاسپورټ هلته جوړېږي نه، مونږ بول هلته جوړ کړي وي کارتونه پاسپورټونه، خو هلته دفتر نشته لري، دلته دي نه را پرېږدي.
ملک رحمان غوښتنه وکړه چې حکومتي ادارې دې د هغوی په سیمه خوګاخېلو کې د سلاله سره نږدې په انارګي کې یوه لار پرېږدي چې د هغوی تګ راتګ پورې غاړې ته په اسانه کېږي، او بله دا چې دغه تګ راتګ دې د شناختې کارډ د لارې هم ممکنه شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو سره اوس په پیښور کې د ماسپخین درې نیمې بجې شوې. د اسرار العالم مومن نو لنډ خبرونه واورو.
چراک وایي چې د محرم له 15 منټې څخه به کورم ایجنسی ته د امبولانس پر تګ راتګ بندیز وي. له پړچینار څخه وتونکي ټولې لارې به تړل کیږي. د پړچینار تحصیلدار زاهد یونس بیگانه وخت مشالې ټول چې د ګمونې د محرم د میاشتې په مناسبت د امنیت ټینګ ساتلو لپاره پورته کړې دي. چارواکي وایي وسلوالو د پاکستان متي ځواک یو لوړ پوړی چارواکی لیفټیننټ ارسلان عالم وجلې دي. د خبر ایجنسی انتظامی چارواکو مشالډو ته ویل چې نن غرمه د تیرا په راجګل سیمه کې وسلوالو د پاکستان متي ځواکونو په پوسټه برید وکړ چې په نتیجه کې یا چارواکی وجل شو. دوی ادعا کوي چې په ځوابي کاروایي کې درې وسلوال وجلي. په خبر پښتونخوا کې د ډینګي ناروغي له وجې د مړو شمیر یو دیش ته رسیدلی او په نورو لسګونه کسانو کې د ډینګي بیماری موندل شوی. د خبر پښتونخوا سیاسي څانګې لخوا مشال لوته د تلاسه شو شمیرو تر مخه پرون د ډینګي یو بل ناروغه چې د پیښور یو شپېته کلنه ښځه و مړه شوی. د سیاسي څانګه زیاتوي پرون د 1514 کسان بوینه وشو چې پکې په 250 کسانو کې د ډینګي بیماری موندل شوی. نن په پاکستان کې پښتانه د خپل کلتور ورځ منځي. بل خو په کوټه کې د پښتو نړیوال کانفرنس اهم نن وروستۍ ورځ ده. د افغانستان جمهور ریاست د پاکستان د وزیر اعظم وروستۍ سرګندونو په خبرګون ویلي افغانستان یو خپلواک هیواد دی او خپل اړیکې د ملي ګټو پر بنسټ پالي. د ولسمشر د ویان مرستیال د وخان مینپال دغه سرګندونې نن مشالو سره په خبرو کې کړي. د براسیال کې د پاکستان وزیر اعظم په وروستۍ کې د خپل سیال هیواد هندوستان اړیکې له افغانستان سره لزغم وتلې بللې وي. او د قرغستان چارواکي وایي دوی د یو داسې سغدریز ډلې د غړو لخوا چې پر فعالیت یې بندیز لګېدلې د یو ترګریز بریدو منصوبه شنډه کړې. د قرغستان د غړو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یوې خبر پاڼې کې ویلي مشکوک کسانو غوښتل چې د هیواد د ولسمشر په انتخاباتو کې ترګر برید ترسره کړي.
لند خبرونه د اسرار العالم مومن نواری د لوریدونکو اوس وخت شبی دی دونیز خبرونه سروي. په نننې خبرونه کې ظریفه غفاری چې د خزو د حقونو مبارزه د غ ملمنه ده د دې خبرونه قربنا مليها میرزاده د راځي چې ورته غوښ شو. السلام علیکم او ستړي مشه. په سروي پروگرام کې درته زملي حمیر زاده هر کلی وایم. نن راسه په پروگرام کې لقابله ظریفه غفاری ملمنه ده. ظریفه په افغانستان کې یو غیر سرکاري اداره چلوي چې توجه یې هلته د ښځو پر مسلو او پرمختګ باندې ده. ظریفه د دې ترڅنګ د پیغله اف ام په نوم د یوې ریډیو مشري هم کوي. هغه د بیلابیلو ورځپاڼو ویبپاڼو لپاره لیکنې هم کوي او نن سبا په یو کتاب هم کار روان دي. ایته په پروگرام کې ستړي مشه وایو. السلام علیکم ظریفه.
مونه ورځ مې مغه تاسو سره درنو ویډون کو ته هیله لرم چې خوراز ولري.
ظریفه ک دارته وایي چې تاسو په افغانستان کې چرته پاتې کیږئ او بیا الته تاسو چې کوم تعلیم حاصل کړی دی ک بلند ټکو کې راته غ بیان.
افغانستان کې
مرکز کابل کې ژوند کوم، زما کورنۍ عمل کوي په کابل کې ژوند کوم، خو ما یو ریډیو سټیشن یا ریډیو سټیشن د سیم فعال کړ، دا ریډیو په میدان وردګ ولایت کې د دې مین آفس دی او بیا لوګر او غزنی ته هم نشرات لري، د کابل د پغمان ولسوالي وین سای هم تر کورج لاندې لري، دا ریډیو هم هلته دی. د دې تر څنګ یو کوچنی این جی او دی چې دې دفتر هم عمل ته میدان وردګ کې بنا کړی، او د دې دواړو تر څنګ د میدان وردګ ولایت استازی هم د ځوانانو او د افغانستان ځوانان پارلمان کې، نو دغه مزین مصروفیتونه دي چې زه اوس مهال لرم.
څنګه چې تاسو د خپل کار او مسلک په حواله ویل چې تاسو یو این جی او چلوئ، غیر سرکاري اداره چلوئ، بیا د ریډیو هم مشري چې دا تاسو کوئ، نو د ریډیو په باره کې به زه اول تاسو کوم چې څومره موده شوې ده چې تاسو دا ریډیو خلاص کړی ده او توجه مو په سر باندې ده؟
دا ریډیو تقریبا کم یو کال او څلور میاشتې کېږي چې فعال ده، او د دې ریډیو ما خو لکه څنګه چې دا راډیو نوم دی پیغلا اف ام، دا راډیو د ښځو لپاره د میرمنو لپاره ما غوښته یو بنسټ واوسي چې د هغې له لارې موږ شکرای د میرمنې آواز ته ډېر ښه انعکاس ورکړی شو، د هغوی غږ تر ټولنې او تر چارواکو ډېر ښه ورسولی شو د دې راډیو له لارې. اوسمهال خوشبختانه دا راډیو د څلور ساعتو کې تقریبا شپاړس ساعته نشرات لري، شپاړس ساعتو کې نشراتو کې تقریبا دو ورځې څلور ساعته ژوندۍ نشرات موږ لرو، او خوشبختانه ډېر زیات اورېدونکي لرو، او د دې اورېدونکو ډېر زیات کتله نیکبختانه چې میرمنې دي، او میرمنې د دې بنسټ نه ملاتړ کوي، همدې درې څلور ولایاتو کې چې اورېدونکي لرو، نو د دې ګڼ شمېر اورېدونکو فیصدي میرمنې تشکیلوي، نو فوکس مو هم ډېر همدې ته دی چې د میرمنو لپاره کار وکړو، د میرمنو د حقونو لپاره، د میرمنو هغه کوم اسلامي او قانوني حقونه دي چې هغوی پورې بېرته میرمنو پورې ورسوو، او د میرمنو غږ بېرته د همدې حقونو په اړه دولت او چارواکو ته.
نو دا ریډیو چې تاسو خلاصه کړې ده، د دې په وازولو کې، کولاولو کې، او بیا د ښځو لپاره په ټولنه کې کار کولو په لاره کې تاسو ته ستونزې خو نه وي؟
طبیعي دی چې هر کله یو میرمن په افغاني ټولنه کې یو اقدام کوي، هغه لپاره ځینې ستونزې راولاړېږي، هغه فرهنګي، کلتوري، او کله کله هم یعنی د اسلام غلط تعبیرونه هم د یو لوی ستونزه کېدای شي د میرمنو مخې ته. زه هم ستونزو سره مخامخ وم، بیا تر اوسه پورې زه ستونزو سره مخ یم، زه ګواښونو سره مخ یم، یعنی حتی زه مطمئن یم زما ژوند هم ډېر په هغه کچه چې باید سیف وي سیف نه دی، خو د دې ګواښونو نه یا د دې ستونزو نه یو خو همدغه په ټول لوی ستونزه هغه دی چې یعنی ولس دې ته نه دی حاضر چې دا ومني چې یو میرمنه کولی شي د ولس سرمنځ کار وکړي، ولس دې منلو ته نه دی حاضر چې یو میرمنه کولی شي دوی ته لیډر واوسي یا د دوی یو برخه لید کړي، نو دغه تر ټولو لوی ستونزه وه. تر ننه پورې هم ماته د ویډیو په اړه همدا تر ټولو لوی ستونزه ده چې زه یو میرمنه د میرمنو د حقونو لپاره کار کوم، او یا هم یو بنسټ مې جوړ کړی، نو ډېر کله یعنې حتی میرمنې هم ځینې میرمنې هم فیصدي شاید ډېر کم وي، خو داسې میرمنې هم زه وینم چې هغوی هم زما نه ملاتړ نه کوي.
تاسو په لاره کې اقتصادي امنیت یو ټولنیز ستونزې ولیدې، بیا تاسو د امنیت چې ذکر وکړو، زه به د نورو میرمنو په اړه تاسو نه پوښتنه وکړم چې هغه هم د دې ریډیو برخه والی دي، نو بیا څنګه دا غوی تک څنګه ممکن دی بیا نورې میرمنې چې تاسو کار کوي هغوی خو یریږي نه د ګواښونو نه یا د امنیت په خاطر؟
بخښنه، زه باید ووایم چې زما ریډیو سټیشن سره دی چې دا پیغله اف ام دی، ما غوښته چې ټول میرمنې باید په کوم کار وکړي، دا یو بنسټ وي چې د میرمنو لخوا لید شي. بدبختانه بدبختانه میدان وردګ ولایت کې زه فقط یو فن کارمند میرمنه لرم، هغه یو جنۍ دی چې هغه هم پخپله نه راځي راډیو کې، فقط ماته ریکارډ هغه برنامه رالیږي، ریکارډر ورسره دی، برنامې ریکارډ کوي او ماته یې رالیږي، نو زما ټول کارمندان نارینه دي.
ظریفه وبخې، یو اورېدونکي ټلیفون کړی دی، ته وار ورکو چې تاسو نه څه تپوس کی صحیح شو. السلام علیکم.
سلام ډیر خوشاله رہی نام الله خبرې کوم لکه مروت نه میډیا چې کوم الکترونیک میډیا خصوصا او پرنٹ میډیا دا په دې چې کوم نن داور چې موږ ګورو نو د پیسې ډیر زیات په دې چې شوق تا او تقریبا میډیا ډیر کسان چې کوم دی هغه چې کوم ریډ جرنلیزم ورته وایي زرد صحافت یا لفافه صحافت دا عوام دا ډیر محسوس کوي چې تقریبا ډیر کسان دغه طرف ته روان دي خو زه خورکی نه دا پوښتنه کوم چې دا د پیسې دومره شوق او مینه چې هغه یو ریسپانسیبل رپورټینګ یا نیوټرل رپورټینګ چې کوم د هغه باندې اثر انداز کیږي پیسه ځکه چې پیسہ څوک ګټي نو هغه نسی کولای چې غیر جانبدار او ذمہ دارانه رپورټینګ وکړي نو دې باندې دې څه خیال ده بله پوښتنه مې دا ده چې کوم د ښځو حقوق دي هغه لپاره خو ایجوکیشن ډیر ضروري ده او ایجوکیشن نه بعد میډیا طرف ته د ښځو راتلل بالخصوص سوشل میډیا طرف ته ښځو راتلل دا ډیر ضروري دي ځکه چې میډیا ته څوره پورې ښځینه خواتین نه راغلي دوره پورې دوی اواز چیرته حکمرانانو ته نه رسیږي نو دې ته دې باندې څه نظر ده ډیره مننه
شي ته غواړم یعنی یو وضاحت ورکړم هغه دا چې اول ما چې کله په خپل دغه بنسټ ما جوړغلو د ملګرو او خپلوانو دوستانو په مرسته زما هدف د دې بنسټ نه فقط او فقط کار کول دی خدمت کول دی نه د دې چې یعنی زه یو څه لاسته راوړم یا پیسې یا څه ځکه چې ته زه غواړم پیسې لاسته راوړم نو زه یو رسنیز بنسټ په دغه حالاتو کې نه جوړوم افغانستان کې په دې حالات کې رسنیز بنسټونه ټول د خود سره مخ دي بلکې دغه یو هغه مې غوښته یو وضاحت مې ورکول او د دې پوښتنې ته به زه راشم طبیعي دی چې کله خبر جوړوي کله چې یو هغه ولایت کې چې رسنۍ دي په محدود بڼه فعالیت کوي هلته یعنې حتی ملي د تلویزیون د ورځې یو نیم ساعت څلور ساعتو کې یو نیم ساعت فعالیت لري دوه درې نورې راډیوګانې دي فقط په مرکز کې فعالیت لري یعنې میدان ښار کې نورو سیمو ته لاسرسی نه لري دلته چې ته غواړې یو لوی کچ سره یا پراخ کچ باندې کار وکړي فعالیت وکړي نو ستونزې به درسر درته مخ کېږي او بیا پاتې شو د اقتصادي مسوم دي نو هغه یو اصل چې دی رسنۍ بې طرف دي هغه اصل زمونږ رسنیز بنسټ کې منل شوی او همدې سره مونږ وایو خوشبختانه خوشبختانه چې مونږ سره ولایت مقام او ځینې ریاستونه او امنیت مندانی د خلک هم کار دي تر اوسه پورې زه شخصا په خپل بنسټ کې دغسې یو څه سره نه یم مخ شوی چې څه ستونزې دي د اطلاعاتو په برخه کې یا د ګزارش جوړونې او یا هم راپور جوړونې په برخه کې او دوهمه موضوع چې دوی وایي چې د میرمنو راتلل رسنیز بنسټو ته او یا هم سوشل میډیا ته زه دې سره واقعا موافق یم زه په خپل یعنې ډېر زیات هڅه کوم تر څو میرمنې یعنې شخصا دا یو وړوکی بنسټ دی چې زه یې لرم خو زه ډېر هڅه کوم چې میرمنې ورته راټولېږم د میرمنې غږونه غږ ورته ورسوم او دغه غږ بېرته تر میرمنو پورې ورسوم دغه هڅه یعنې ډېر اړتیا شته دې شی ته تعلیم خو شته یا هغه ته امکانات دومره وي او که نه وي خو رسنیز بنسټونه ډېر فعال رول لرلی شي زمونږ هر یو کور کې یو کوچنی راډیو حتی یعنی یو موبایل کې هم راډیو اخیستل کېږي راډیو تلویزیون او بیا خاصا سوشل میډیا نن ورځ افغانستان کې ډېر زیات مینهوال لري او خلک ډېر ورسره انوالو دي نو دا ډېر ښه رول لرلی شي دې نظر سره موافقه یم او هیله لرم چې افغانستان کې دغه برخه نور هم پرمختګ وکړي سره دې چې مونږ خوشبختانه یعنی ډېر میرمنې نن لرو چې سوشل میډیا کاروي په میډیا کې راوتلې دي په ټلویزیون کې پر
بلکل شانتي د خپل ان جی او باره کې راته وایي چې دا کله تاسو خلاص کړو د دې توجه بیا په سبا باندې ده
اسوسیشن فار پروموشن فار افغان وومن اورګنایزیشن یا د میرمنو د افغان ښځو لپاره یو پرمختګ ټولنی په نوم یو ان جی او دی ماده ان جی او په 2014 کال کې اکټیو کار وکړي د ما په هندستان کې د ماستری اول کال ما حاصله و ما د ان جی او د په افغانستان کې لایسنس په وخت او کار مې شروع کړ کله ما دا کار شروع کړ د ما هدف هم دا و چې د دې ان جی او لري د شم کړی د میرمنو ایجوکیشن د میرمنو هغه تعلیمي برخه او بیا هم اقتصادي برخه دا دواړو ته زه کار وکم د دې ان جی او لري او کچيري یعنی د یو میرمنې اقتصاد او بیا تعلیم وکړي او میرمنه بیا غنه ورسره د
اقتصادي وضعیت کې لکه بل هغه وی خپیا وړې وی پنوي نو دای کولای شي چې دې پرمختګ وکړي نو ما هم پاندې باندې دا انجو هم پاندې هینه باندې هغه کفال
یو کتاب باندې هم تاسو کار روان دي نو دا تاسو څه کتاب
لیکي یو کتاب خو کتابونه کې راځي وو چه ما پا دو کتابونو بانده یعنی اوس می ما دا پرون یو بل پرون نابل او رز ما پا یو بل کتاب بانده هم کار شروع که یو کتاب دی یو اردو کتاب دی چه ما دی وارم پا پختو طرف برو اغا کتاب دا ارسطو اغا فلسفی جوان دی چه یو معلوماتی کتاب دی او بل یو کتاب دی دا جامعه شناسی او یا هم ولن په هني په نوم یو بل کتاب دی چې زه یې په دې باندې هم کار کوم
غا به بس پته مې یو چې کله ساسو دا کتابونه چاپ شي مونږ به ته مخه خبر کړ ظریف غفاری تاسو خبرو ډېر خوندو کا خیره کې به زه یو ته پوسو کم چې اوریدونکو لپاره بس تاسو سره پیغام وي
یعنی زما پیغام زما اوریدونکو ته بل خصوص ځوانانو ته دا دی چې نور نو بس دی افغانستان تقریبا څلور نیم لسیزې کېږي چې په اور سوځي او امدا دا ایلاتی امدا لري چې موږ ځوانان ویدو یو کچېری د افغانستان ځوانان چې د دې هیواد تقریبا 15 اتیا نه ډیر چې دې کیسه نه هم ډیر چې تشکیل ویدو یو دا ویښ شي
ډیر مننه ظریفه غفاری چې تاسو په پروګرام کې نن موږ سره یې سواغسته نو ریدونکو موږ امید کوو چې دا پروګرام به تاسو خوښ شي وي په راتلونکو هفتو کې به د غشند نور ملمنه راځي لغوي سره به خبرې کوو ترغه د ځان خاصته د الله پامه دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا مخام ترش پگو اور ادن کو مشال لیڈی اتا سور اس وقت شبد دونی سے اخبارون جمہوریت او دا خبرونا زم همکار پامیر ساحل جوړه کړی دا د جمهوریت په نننه خبرونه کې مو د پښتنو په ټولنه کې د هنر د وسنی حال او د جمهوری ارزښتونو د ودی لپاره د هنر په اهمیت باس شوه دی راځي چې د خبرونه ته غوښ شو
آیا د پښتنو په ټولنه او د وګړو پر رویه کې جمهوری مزاج شته او کنه د پښتو شاعرۍ او ادب په تیره څه د پاسه یوه لسیزه کې د جمهوری ارزښتونو د ودې لپاره کار کړی دی او که څنګه د پښتو ژبې سندرې فلمونه او سټیج ډرامې آیا د جمهوری اقدارو د پرمختګ پیغام ورکوي په ټولنه کې د زغم او ډیموکراسۍ د پرمختګ لپاره شاعران او موسیقاران څه کولای شي دا او نورې پوښتنې د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړو تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ
جمهوریت
اوریدونکو په تیره څه د پاسه یوه لسیزه کې په قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا او د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې ناامني خپره شوه چې د ټولنې د وګړو پر ژوند یې لوی اغیز وکړ له دې سره سره که تیرې یوې لسیزې ته ولیدل شي نو د پښتنو ټولنې ته د ټکنالوژۍ لیږد هم ممکن شو او د پښتو موسیقي هم له نویو ټکنالوژیکو آلاتو او وسایلو برخمنه شوه پښتنه دا ده چې آیا د پخوا پرتله پښتانه په ټولنیزه توګه اوس په خپل مزاج کې جمهوري دي او کنه په دوبۍ کې میشت شاعر لیکوال خبریال فعال او د ټولنیزو چارو پوه نزار یوسفزی وایي د پخوا پرتله د پښتنو ټولنې شاتګ کړی دی او جمهوري رویه پکې کمه شوې ده
فیسبوک او داسې ځینو وګورو که نه نو هم پښتانه په یو خبره باندې هسې بیس مباحثې ته تیار نه دي باندې خپل دریځ وړاندې کړي که تا یو خبره ولي که نه نو الټه تا نو په هغې جواب چې که نه په کانځلو کې په بدو ورځو کې په دې کې به تاله درکوي لکه نو که موږ وګورو پخوا هم لکه زمونږ حجرې چې کله نه تللي دي نو په حجرو کې به داسې کېدل چې به خبره وکړه نو بل سړي د هغې په دلیل په من باندې جواب کوو ځکه چې حجره به د ټول چم او د ټول لوري او د ټول ښي به شریکه وه د مختلف نظرونو فکرونو خلک به راتلل په هغې کې به د خلکو هغه زده کړه کېده خلکو په جزده کړه کولی شو خو چې حجره زمونږ د منځه لاړه او په جان بوج کړل لکه خلکو چې که نه موږ سره داسې وکړل چې حجره د منځه لاړه د هغې نه پس زما په خیال د پښتنو په دې رویو کې موږ وګورو دغه جمهوري مزاج په کې ډېر زیات کمېده
نزار یوسفزی وایي شاوخوا دېرش کاله مخکې د ده په کلي کې به د ښځو او نجونو میلې وي خو اوس داسې وخت راغلی دی چې د سړیو میلې هم نه کېږي او د دې لامل دا دی چې پښتانه د سخت دریځۍ پر ضد غلي پاتې شوي دي
زه چې کله الکومه د نن نه دېرش کاله مخکې زمونږ په کلي کې به په اختر کې باقاعده د جینکو میله وه او پاغي کې باقاعده جنکو پټا باندې ځنګل کله چې اوس لکه پرس کو دنیا روان دي لاره موږ څه چلو کو چې هغه جنکو د خوځو غملي خو پیرا بلکې هغه سو غملي زونګل اسلاري او دا څه چلو شو دوه درې سخت لري چې کسان را پاتې دل ټول خلکونو وفرغو دل چې عمله باندې کیږي باقي پښتانه په دې خبر خاموش پاتې شوی دي نو که چتر پښتو جب د حق خبر راغلی هم پښتانه خاموش پاتې شي کتر پښتو وطن د حق خبر راغلی هم پښتانه خاموش پاتې شي پښتنو له احتجاج هغه ماده نه تیرا تاسو ګورئ د پخوا په مقابله کې اوس په پښتنو کې را سختریستو ډېر زیات راغلی داسې نه دی دا د پاکستان د سټیټ باقاعده پالیسي ده
خو په تېره یوه لسیزه کې د عالمګیریت یا ګلوبلایزیشن له کبله پښتونخوا او قبایلي سیمو ته هم نوې ټکنالوژي ورسېده چې دې ټکنالوژۍ نه یوازې د خلکو ترمنځ د رابطو جوړولو ټینګولو او پراخولو لار برابره کړه بلکې د پښتو هنر او په ځانګړي ډول موسیقي هم له نویو آلاتو او وسایلو برخمنه کړه آیا دا ویلی شو چې په تیره څه د پاسه یوه لسیزه کې پښتو موسیقۍ پرمختګ کړی دی او که نه د پښتو ژبې نومیالی سندرغاړی هارون باچا وایي موسیقۍ پرمختګ کړی دی خو کیفیت یا کوالټي یې خرابه شوې ده
د موسیقۍ په شکل چې ورته وګورو نو خو داسې معلومیږي چې پرمختګ یې کړی دی د پښتو دغه اوسنۍ موسیقۍ ته دغه یا دغه تیرو د لسو اتو کالو موسیقۍ ته چې ګورو نو نوي هنرمندان راغلي دي نوي سازونه معرفي شوي دي د کمپیوټر د نوې ټکنالوژۍ استعمال پکې زیات شوی دی نو په دغه معنا کې ورته ګورو بیا خو ویلی شو چې د پښتو موسیقۍ پرمختګ کړی دی خو زما په ذاتی رایه دا ده چې هغه که څه هم موسیقي ډېره شوې ده خو کوالټي موسیقي مخته نه راځي که نه ډېره کمه راځي یو څو د ګوتو په شمار سندرغاړي دي چې هغوی شعوري هڅه کوي چې ښه موسیقي وکړي ریکارډ کړي ثبت کړي ښه کلام انتخاب کړي ښه شعر انتخاب کړي راواخلي هغه کمپوز کړي بیا جوړ کړي پښتنو ته وړاندې کړي
نزار یوسفزی وایي د موسیقۍ د کیفیت خرابېدو لامل هنر یا هنرمندان نه دي دی وایي د موسیقۍ بازار ته داسې خلک راغلي دي چې یوازې د پیسو له ګټلو سره یې سروکار وي
دا فنکاران نه دي جی اصل کې دا سې دي چې دا داسې خلک دي چې د پښتنو د کلتور خلاف باقاعده په یو ډېر لویه توګه دوی سازش کوي او دا کار کوي لکه هغه ما ته یو سړي دا خبره وکړه چې پلانچی فنکار د افغانستان لپاره دا ښکلې سندره ویلې نه ما وایي دا دوی مارکیټ ته ګورو سندرې وایي دی ذهني طور او فکري طور دغه خبرې سره متفق نه دی خو دی ګوري چې زه په خپله سندره کې ننګرهار ذکر کوم د افغانستان ذکر کوم د کابل ذکر کوم زما کیسټ ډېر خرڅېږي زما سندرې اورېدونکي ډېر دي دی فکري طور چې کوم دی خبرې ته نه دی تیار لکه نو که تاسو بلیبل اخ ته وګورئ نو په دې پښتو کې داسې سندرې نن سبا لیکل کېږي چې هغې کې تشدد دی په هغې کې چې کوم نه نو دماکي خبرې په هغې کېږي بل دغه فلمونه چې کوم دي دا خو بیخي د پښتنو د کلتور په ضد باندې دی او موږ کوشش وکړو
هارون باچا د پښتو موسیقۍ نامعیاري کېدو درې لاملونه ویني دی وایي یو لامل د پیسو ګټلو فکر دی دویم ځینې هنرمندان غواړي چې بس په یوه ذریعه نوم وګټي او دریم دا چې د پښتنو په ټولنه کې د تعلیم سطحه یا کچ ټیټ دی
یو خو دغه د مارکیټ خبر ده چې مارکیټ کې داسې خلک ناست دي دغه کم کسان چې کیسټونه جوړوي په پېښور کې یا پلوري نو د هغوی د پښتو د موسیقۍ د ښه معیار سره هېڅ سروکار نشته هغوی خپل کاروبار دغه مقصد دی چې په دغه لاره پیسې وګټي نو یو خدای دا چې هغې د ښه کلام او د بد کلام په منځ کې تمیز نشي کولی بیا ځینې زمونږ هنرمندان دي سندرغاړي دي چې بس شوق دی چې زه راشم په سکرین یا په موسیقۍ کې پښتو کې راشم او ما خلک وپېژني هغوی بیا هغه د پښتو په شعر او ادب هغه لږ ډېره پوهه هم نه لري که نه چې یاره ښه شعر کمی ودی بد شعر کمی ودی زه باید څه شعر واخلم چې په موسیقۍ کې ووایم نو دغه دویمه خبره شوه او بل زمونږ د پښتنو کې هم که موږ وګورو نو د هغې تعلیمي د سواد کچه ټیټه ده دا په زما په خیال چې وخت نیسي چې دغه پښتنو کې تعلیم عام شي خلک وپوهېږي په دغه زده کړې وکړي په تیره تیره د پښتو په شعر او ادب سره علاقه ولري په هغې کې هم زده کړې وکړي نو بیا مونږ یو تمه کولی شو راتلونکو خدای خبر څومره کلونو کې چې مونږ بر دې جوګه شو چې خلک بیا په مارکیټ کې هم د ښه هغه موسیقي چې ښه شعر پکې ویل شوی د هغې تقاضو کې نه ده د دې اوسنیو هغو چې دا کوم په مارکیټ کې دود شوی دی روانه ده
د ټولنیزو چارو په نظر یوسفزی وایي د خراب معیار هنر ټولنې ته وړاندې کول د ټولنې پر ټولو وګړو بل عموم او پر ماشومانو بل خصوص بد اغیز کوي
زموږ ماشومان خو خامخا ګوري او زموږ ماشومان به چې کوم نه غیر فاتین نه نقل کوي خبر جهانگیر خان نه نقل کوي هغه دلته چې کوم سټیج شوګانی پرې توبه کوي هغه د پښتنو په کلتور یو ډېر لوی بدنما داغ دی. دومره بده خبره ده چې هغې ته داسې ده د پنجاب او د نورو نورو ژبو را ډانسران راځي او دلته کښې ډانسونه کوي او د نورو ژبو د نورو قومیتونو خلک راځي او هغې ته ناست وي. مونږ چونکې قانونا دا کار نه شو کولی چې هغې منی کړو، خو مونږ چې را کوم خلک شوګانې کوي مونږ ورسره څو پیرې په جرګه په مرکه تللي خپو ته مولې لاس کړی دی، زه نه هم ولې نیولې ده چې خدای ته وګورئ دا مرا ولې دا د پښتو لپاره بده خبره ده. خو مونږ چونکې لږ کسان یو محدود یو، زه هم که ټول پښتانه دې خلاف را پاسي او پولیس کښې بیداري پیدا شي کېدای شي چې د شي مونږ مخنیوی وکړی شو.
شعر او موسیقي له یو بل سره تړلي وي، که د موسیقي کیفیت خراب شوی دی نو آیا په تیره څه د پاسه یوه لسیزه کې د پښتو شعر معیار هم خراب شوی دی او که نه داسې نه دي شوي؟ هارون باچا وایي شعر پخوا هم ښه و او اوس لا ښه شوی دی.
زه به ووایم چې شعر خو اوس لا هم ډېر ښه شوی دی، یا خو وجه دا ده چې دا څنګه چې موږ ذکر وکړو په خپلو خبرو کې چې د پښتنو ته ستونزې دومره غټې غټې پیښې دي چې یو شمېر ځوانان شاعران پکې مخته راغلي دي، هغوی اوس هڅه کوي چې همدغه د پښتنو دغه حالت چې دا په شعر کې دنیا ته وړاندې کی.
نزار یوسفزی وایي د پښتو شاعرانو ادیبانو او ټولو هنرمندانو له پخوا راهیسې خپل رول په ښه توګه لوبولی دی، خو د دې نومیالیو هلې ځلې او هڅې د ټولنې په سطحه نه دي عملي شوي.
پښتنو هنرمندانو، پښتنو شاعرانو، پښتنو ادیبانو خپل رول په ډېر ښه طریقې سره لوبولی دی. که تر پښتو شاعري وګورې همیشه د مزاحمت شاعري پاتې شوې ده، همیشه د دې قام د دې وطن د دې خاورې خلک دوی ته بیدارۍ غږ ورکړی دی چې تاسو ټول د پښتو شاعري بیا زموږ هنرمندان وګورئ د هغوی په سندرو کښې همیشه د دې وطن د دې خاورې د ښایستونو نغمې هغوی ویلي دي او د خپل اولس د را بیدارولو لپاره چې کنن لکه ډېر کار کړی دی. خو عملي طور باندې بیا هغه شی چې کوم دی نو اجد جهد چې کوم دی نو هغه صرف د سندرو در حده پورې در لیک در حده پورې دی.
د خپلې خبرې روښانولو لپاره یوسفزی د اوسني حکومت له طرفه د پښتو ژبې په نصاب کې د کمولو او اختیاري کولو او د پښتنو په ټولنه کې د هیڅ غبرګون نه ښکاره کولو مثال ورکوي.
حکومت دا فیصله وکړه چې دا پښتو ژبه چې کومه ده دا د اول ټولګي نه والې در دولسم ټولګي پورې تېر د عوامي نفس لپاره حکومت کړې وه. دې حکومت چې کوم نن داسې وکړل چې دا د اول ټولګي نه در پنځمه پورې بیا کړه او هغه هم اختیاري کړه چې هر ماشوم ته به اختیار وي که هغه پښتو وایي وبه وایي که نه وایي نه دي وایي. اوس مطلب دا دی چې دا داسې خبره چې سیاستدان خو له خپلو سیاسي ګټو ته ګوري په دې نه را پاسي. مونږ ډېر کوشش وکړو چې په دې پښتانه احتجاج وکړو، مونږ کلیکونه هم وکړل، خو ما نه لیدل چې د پښتون د پښتو په ګټه کښې کوم سیس چې کوم دن هغه پرې فیسبوک کې یا په دې سیزونو کښې شیر کړل.
له هارون باچا مې پوښتنه وکړه چې آیا دا د هنرمندانو ذمهواري ده چې ولس ته پیغام ورکړي که نه د ولس د سات تېرې فکر وکړي او که نه دوی باید دواړه خبرې په پام کې وساتي. باچا وایي د پښتنو د ټولنې ستونزو ته په کتو د موسیقارانو دا ذمهواري ده چې لازمن ټولنې ته یو پیغام ورکړي.
زمونږ که د پښتنو دغه سیمې ته خپلو ستونزو ته وګورو نو بیا د موسیقۍ یو لاره مونږ سره دا چې هغه مونږ د دې دپاره هم په دغه مقصد دپاره هم کارولی شو چې په دې کښې مونږ پښتنو ته چې کوم ستونزې ورپېښې دي هغه یادې کړو، یا د دغه ستونزو حل لارې کمې کېدای شي هغه پکې مونږ یادې کړو، داسې شعر راواخلو. نو زما په خیال چې یوازې د تفریح په معنی به د هغه چا لپاره وي چې هغوی ژوند هوسایي څه ستونزې ونه لري، نو زه هغوی بیا کولی شي چې موسیقي یوازې د تفریح د یوې وسیلې په توګه وګڼي یا واوري. خو زمونږ د پښتنو چې له بده مرغه له ډېرو ستونزو سره مخامخ یو نو دغه یو لاره کېدای شي مونږ سره د موسیقۍ دغه یو لاره داسې ده چې مونږ کولی شو چې له دغه لارې د پښتو موسیقۍ هغې ته هم خدمت وکړو او ټولنې ته هم خدمت وکړو.
نزار یوسفزی زیاتوي په پاکستان کې د پښتنو تعلیمي نظام نه پښتو لري او نه پښتونولي. د ده په اند دا د ټولنې د وګړو، پوهانو، ادیبانو، هنرمندانو او سیاستوالانو دنده ده چې د ولس د پوهاوي او جمهوري ارزښتونو د ودې لپاره په ګډه سره کار وکړي.
زمونږ کوم تعلیمي نظام دی یا چې کوم نصاب دی تعلیمي په هغې کښې خو نه پښتو شته نه پکې پښتونولي شته، نه هغه پښتون ماشوم د خپل تاریخ نه خبروي نه د خپل کلتور نه خبروي، بلکې کوشش دا روان دی چې پښتانه د خپل کلتور نه د خپل وطن نه د خپلې خاورې نه رشته پرې کړی شي. خو مونږ د شاعرانو نه ډېره تمه لرو، مونږ د ادیبانو نه ډېر تمه لرو، مونږ د هنرمندانو نه ډېره تمه لرو، مونږ د سیاسي ګوندونو نه، د خاص کر د پښتون ملتپالو ګوندونو نه. اوس هغه کم پرسته پښتانه چې کوم دي ورو ورو هغه د هغې نه مایوسه کېږي، هغې ته بله لار نه ښکاري چې زمونږ مشران واضحه او پرېکړې خبره نه کوي او په کار داره چې هغې واضحه او پرېکړې خبره وکړي چې کام ته یو لار رسمه کړي.
هارون باچا زیاتوي له هنرمندانو غواړي چې جدي هڅه وکړي چې داسې شعرونه انتخاب کړي چې د ټولنې په ګټه تمام شي.
ټولو ته دغه یو خواست پي زما چې کوم ملګري هنرمندان دي چې هغوی په دغه برخه کې ښه جدي دغه وکړي، کار وکړي، هڅه وکړي او داسې کلام داسې شعر انتخاب کړي چې هغه که په خپله پې ډېر نه پوهېږي بل یو پوها ملګری سره دی سلاو کی چیرز دا یو غواړم چې وسندر نه وی وایم زول باید کم شعر انتخاب کړم دا سپو خلکو سره دی مشورې کی سلا دی کی او ترغه ورسته دی به یو شعر د خپل موسیقۍ لپاره انتخاب دا سې شعر څنګه په واقعیت کې پښتنو ته د ټولنې ته او بیا پښتو موسیقۍ ته شعر ته ګټه ورسېده.
اوریدونکو، تاسې د پوهانو له خولې واورېدل چې د تیرو څو لسیزو پرتله د پښتنو په ټولنه کې جمهوري اقدار کمزوري شوي دي. تاسې دا هم واورېدل چې که څه هم ټکنالوژۍ پرمختګ کړی دی، خو د پښتو موسیقۍ، فلمونو او سټیج ډرامو کیفیت خراب شوی دی. د پوهانو په اند زیاتره سندرې، فلمونه او ډرامې د جمهوري ارزښتونو د ودې پر ځای په ټولنه کې د سخت دریځۍ او د ټولنې د مجموعي شعور د سطحې د ټیټولو کار کوي. د دوی په اند د ټولنې د هرې برخې ذمواري ده چې د ولسواکۍ او ډیموکراټیکو اقدارو د ودې لپاره په ګډه کار وکړي. دا و نننۍ خپرونه. بله اونۍ به بیا له جمهوریت سره راځو. په مخه مخه
جمهوریت.
امن، مینا او رورولی.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچې نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې اوټاک چرته.
هلته بادشاه خانمال یو کافي هغه په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مړه ته بابا جان څخه په خواره ځای کولی.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.